در استدیوست و برایتان میگوید که چی برای نشر دارد.
مننه سلامت و سیف فروخ صاحب ستړی مشه اته بجې شوې قدر من اورګن کو زما سلامونه ومنه په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه وایي چې د سولې لپاره چې کومې هڅې په وروستیو کې شوې وې داسې ښکاري چې نتیجه نه لري. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو په خپرېدو اندېښنه ښیي. دا او ځینې نور راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه واورئ چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی. حکومت وایي د ملي هوایي چلند ادارې په یوه تړون کې شاوخوا $200 میلیونه سپما کړي. د پوهنې وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د پوهنې وزارت څخه باندې 2 میلیونه درسي کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران وایي که اضافي غوښتنې ورڅخه ونه سي نو د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته رسیدل ممکن دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملکی هوایي چلند ادارې په یو تړون کې تر $200 میلیونه زیاته سپما وکړه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالیه، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلند ادارو قراردادونه وارسول. اعلامیه وایي ځینې قراردادونه منظور او ځینې د لا نورې ارزونې او څېړنې لپاره بلې غونډې ته پاتې سول. اعلامیه دغه راز وایي چې د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې وتړونکې څه باندې $200 میلیونه وسپمول سول. په پرونی غونډه کې د خوست هوایي ډګر د تړون په باب هم د څېړنې پریکړه وسوه چې باید په دقت د خوست والي لخوا وارزول سي. افغان حکومت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونه د چاپ چارې پیل سي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغاني لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه اخلي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو ته دغه خبر وکړه.
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېده او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
د لومړي ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د دې پروژې لګښت د ډنمارک، د امریکا پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا ورکول کېږي. د هلمند مدني ټولنه وایي دولت د نشي موادو د کار او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د ټولنې په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره کړه ویلي دولت کروندګرو ته د کوکنارو نه کرلو په بدل کې مناسب بدیل ورنه کړ. د نشي موادو د تولید او قاچاق پر مخنیوي په میلیونونه ډالر ولګول سول خو بیا هم دولت ونتوانید د ستونزې مخنیوي وکړي. د ټولنې له دولت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د اساسي ګامونه واخلي. د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې نشته 1 لک کسان په نشو اخته دي. هلمند له ولایتونو دی چې زیات کوکنار پکې کرل کېږي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې اداره وایي دوی ته ورکړل سوې بودیجه کافي نه ده او په کار د زیاته سي. د دې ادارې ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزارت د دوی ادارې ته $6 میلیونه بودجه ورکړې چې د ټولې ملي بودجې 0.25% جوړوي. غورځنګ وایي اوسنۍ بودیجه د سیمه ایز ادارو د ښېګڼې لپاره کفایت نه کوي.
د په صورت محلي حکومت د رایې د بهبود لپاره کفایت نه کوي. کله چې دا تقسیم شي د افغانستان په 350 ولسوالیو باندې نو هرې ولسوالۍ ته د میاشتې 6000 افغانۍ هم نه رسېږي. له دغه لحاظ نه یو دقیق کار توجه د دې لپاره پکار ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې مشر غلام جیلانی پوپل پرون خپل سلورزنی کاري پلانونه بیان کړل. دوی ویل چې د سیمه ایزو ادارو د پالیسۍ او تطبیق ارزونه پیل کړې او تر سلورزو به راپور بشپړ شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسېدلی سي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبر پرون ویانا ته تر رسېدو وروسته وکړه. دې بدلته د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري پر یوه داسې موافقې سلاسي چې له مخې تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي په بدل کې بل د غیواده لګول سوی بندیزونه لری کړی سي. پرون په بغداد کې بمی حمله لشتر لږ لس کسان وشل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځۍ ته نږدې وسوه چې 15 کسان یې وشل او 13 نور یې ټپیان کړه. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو سرخلاصي مارکیټ کې وسوه چې 3 کسان یې وشل او 8 تنه ټپیان کړه. هلته د بغداد په جنوب کې د میوه او ترکاریو په یو مارکیټ کې درېمې چاودنې 2 کسان وشل او 3 نور یې ژوبل کړه. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر لبادی پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د ممنوع باس کوند یو عالی رتبه غړی عبدالباقیل سادون نیولی دی. دی د بغداد دی د پخوانی ولسمشر صدام حسین په واکمنۍ کې د عراق په جنوب کې د باس کوند د جلب او جذب مسؤول و. سادون په 1991 میلادي کال کې د شیعهګانو په ځپلو کې د لاسترلودو له کبله تر تعقیب لاندې و. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه حمله د جمعې په ورځ د شیعهګانو په یو جومات کې وسوه چې د 28 وژل سوو کسانو مړي پرون په پراخو مراسمو کې خاورو ته وسپارل سول. په هغه حمله کې 200 تنه نور کسان ټپیان سوي وه. د کویت پولیس وایي په دې پیښه کې د ځینو شکیلو مشکوکو کسانو په باب یې څېړنې پیل کړې دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې ځینو اړوندو کسانو ادعا کړې چې د جمعې ورځې حمله دوی کړې ده. پرون د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ځینې شعارونه لیږدول چې ورباندې لیکلي وه شیعه او سنی سره ورونه دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او ازربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنۍ سرتیری وژل سوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویاند ویل یو سرتیری د جمعې په ماښام له ازربایجان سره پر پوله وژل سوی دی. دوی د ازربایجان ځواکونه د خپل هیواد پر سرتیرو په حملې تورن کړل، هغه تور چې ازربایجان یې نه مني. ارمنستان او ازربایجان له څو لسیزو راهیسې د ناګورنو قرباخ سیمې پر ملکیت لانجه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو سمو شخلا آزادی رادیو او ری ساعت 8:00 دی. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوه هیوادونو د همکاریو هیلې په مړاوي کېدو دي. د ننګرهار قومي مشران په خپل ولایت کې د داعش د فعالیتونو په خپرېدو اندېښنه ښیي.
ولسو کې ډېر کم خلک پاتې دي، د جګړو د خاطر نه ټوله دغه شوي دي.
د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه والي په ګډون 15 غړي وشلې دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو بندېدا تاییدوي.
په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه 12 ښوونځي ده په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینې خبرداري له امله تړل شوي دي.
دا او ځینې نور راپورونه د دې خپرونې تر پایه پورې چې تر 8:30 پورې دوام کوي اورئ. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په پای کې یعنی د 8:30 لاندې خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې ستاسو نظرونه اورو. د افغانستان او پاکستان ځینې چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسأله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هیلې ورو ورو په مایوسی بدلیږي. د پاکستان د مشرانو جرګې د تیری دورې غړی افراسیاب خټک په دې برخه کې پاکستان ملامتوي. افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان همکاري مهمه ده. پر پاکستان تور پورې دی چې د افغان طالبانو حقانی شبکې او حقوق وسلوالو مراتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیموي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې هڅه کوي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو زمینه مساعده کړي. په دې موضوع راپور واوري چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افراسیاب خټک وایي د دې کار علت د پاکستان لخوا د متقابلو اقداماتو نه کول و چې افغانستان یې تمه درلوده. ښاغلی خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب ورستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استازو له ځینو شخصیتونو سره کړی دی.
ډیر لوی علت د پاکستان لوري په دې خبره کې پاتې راتلل چې متقابل ګامونه اوچت کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره ولي او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان لوري د دې هغسې جواب نه ویل شو څنګه چې په کار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوي دي نو دا خبرې ترې وزه کړلې چې دا خو غیر رسمی لیدنه کتنی دی. خبر تر خوب الوی چی دزبندی شوی په افغانستان کې جنگ بند شوی
د دوو غونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څورلسو کلونو کې لپی چمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آبادی ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاورې کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت په پرتله اوسنۍ حکومت کڅام د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي. اوس له دغه هواده د سولې په ټینګښت تورغ جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوس ښکاری. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان څخه په ځینو مشخصو مواردو کې د همکاري تمه درلوده چې هغو غوښتنو ته د پاکستان لخوا مناسب ځواب نه دی ویل شوی.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو لنډتال څخه خلاصه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو. ولې هغه رسمي دي شوي دا په هیڅ وخت دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
په افغانستان کې ګڼ کسان بیا د پاکستان همکاری ته د شک په سترګه ګوري او له افغان دولت د دې هیواد په وړاندې د جدیت غوښتنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامني د وسلولو ډلو تحرکات او حملې زیاتې سوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې شکیلې ګڼي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینې شخصیتونه او چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په مسله کې همکاري او د اړیکو شکیدو هیلي په مړاوي کېدو بولي. د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې او پخلاینې د خبرو لار اواره کړي خو داسې ویل کېږي چې البته ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه اقدام نه کوي. د ازادي رادیو ځینو اوریدونکو په دې موضوع نظرونه څرګند کړي دي. بلوڅ صافي د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د پاکستان حکومت هڅه کوي چې زموږ حکومت له منځه یوسي. او بسم الله له نیمروز ولایت لیکلي دي باید هیڅکله په پاکستان باور ونه شي ځکه چې پاکستان هیڅکله رښتینی نه دی. کته سې اوریدونکو هم غواړي چې په دې موضوع نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په همدې موضوع خپل نظر په مستقیم ډول څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به همغه مهال درته اعلان کړو. سر له اوس هم کولای شي چې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لري اس ام اس یا لنډ نظر راوړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهوریت ساتوي هغه وخت راغله چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنی پوره کړي. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وکړه. په دې موضوع صفی الله ستانکزای راپور لري.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي خو جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وي خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابتې کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو همکاریو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتا مېو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي.
جنبه عملی به خود اختیار کړم.
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان په رښتینې توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره دو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. خالي قاسمیار ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري. خو دې کې هم کومه اب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي. خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي. خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه یې پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که تاسو هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو نظر څرګندوي نو له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو هر یک شنبه میکروفون ستاسو دی.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 50 قمندانانو په ګډون شاوخوا 15 بیت غړي وشل شوي دي. په عین وخت کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شویو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالباري هم شامل دی. له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرو څلورو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په ګرماواک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د ملا عبدالباري، حاجی پیر ملا نیک محمد، ملا تاوزا او ملا عبیدالله په نومونو د وسلوالو طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي.
د تیرو څلور ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ د ګرماباک په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري بیا چېیوي عملیات چلولې چې په نتیجه کې تر دام پورې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې په هغو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر قمندانان هم شامل دي. د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي.
د والي ویان وایي عملیات د څو نورو ورځو لپاره هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. په عین حال کې بیا امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه وژل سوو وسلوالو کې ملا عبدالباري هم شامل دي چې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی وو. د سرچینې په وینا وژل سوي وسلوال د هلمند څخه میوان ولسوالۍ ته داخل سوي وو او د کشفي ارګانونو د راپور وروسته د عملیات پر مهال ووژل سول. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ننګرهار یو شمېر قومي مشران او د ولایتي شورا غړي د مرکزي حکومت کمزورتیا په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو د خپرېدو سبب ګڼي او وایي چې خلک د دې ډلې او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو قرباني دي. په دې موضوع قسیم سولمل راپور لري.
په هیواد کې څو لسیزو جګړو او بې ثباتیو افغانان دومره ستړي او ناتوانه کړي چې شایي هغوی نور د طالبانو او نوې رامنځته سوي داعش ډلې ترمنځ د اختلافاتو له امله د رامنځته سویو ستونزو توان ونه لري. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په یو شمېر ولسوالۍ کې د طالبانو او دې ډلې ترمنځ
لبل هر وخت نه زیات دوی اندیشمن کړی دي. د ننګرهار د سپین غرو اچین قومي مشر حاجی عثمان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه ولایت په زرګونه اوسیدونکي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له ویرې له خپلو کورونو کډه سوي.
نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې په یو ولس کې اووه دېرش کاله جنګ شوی په ولس کې نور څه پاتې په خلکو کې به څه پاتې په ښځو کې څه پاتې په ماشومانو کې څه پاتې دي د یوې خوا نه دوی په خپل ملک کې جګړو باندې بلې خوا نه حکومت ځي کله په یو ځای باندې چاپه غورځي او کله بل ځای باندې چاپه غورځي. هغه ولس هلته چې پروت دی ارش په د مرګ په انتظار کې دي او د خطر په انتظار کې دي. نو ولسونه ټول په کډه شوي جلال آباد ته راغلي. دا چارواکي دروغ دي کډې نه دي راغلي. ولسو کې ډېر کم کم خلک پاتې دي د جګړو د خاطر نه ټول هغه شوي دي.
په وروستیو میاشتو کې په ننګرهار، لوګر، زابل، غزنی، هلمند او کندوز کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي مسؤلان د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکوي. سربیره پر دې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د دغه ولایت په غنیخیلو، کوټ، پچیراګام، خوګیانو او د شینوارو په شپږو سیمو کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي. ویل کېږي دغه ډلې په سیمو کې خپل قاضیان مقرر کړي او د ولسي جرګو په وسیله یې د ستونزو پر هوارولو بندیز لګولی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې پر سیمو یې د داعش ډلې ولکه ټینګه کړې وایي چې له شرعي اصر پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نسته. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اسدالله مراد په دې باور دی چې ولسونه د داعش د فعالیت د زیاتېدو لپاره زمینه برابروي ځکه چې دوی له حکومت څخه ناراضه دي. مراد وایي چې د دغو ډلو د اختلافاتو قربانیان ولسونه دي.
داعش وایي او کتاب دا چې راځي دغه دوه ویشتو ولسوالیو د ننګرهار ته د مرز نه راتیریږي که چېرته ولسونه پهنګ اوسي دا خلک یو چېرته شپم کوي یو د غرمې ډوډۍ هم خوري د سهار ناشته هم کوي اوس خو روژه ده د نمخ کې نو دلته کم آهنګي موجود دي. زه فکر کوم دوی فراشوتي دي او چترې نه نه راګزارېږي. دوی د مرور په ولسوالیو ونه کې په کاریاجاتو دي ونه کې په کلو دي ونه کې نو د دې نه جوتېږي ثابتېږي چې د وخت حکومت زموږ د ولسونو حق او حقوق په خپل وخت برابر نه ورکوي.
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ اختلافاتو په تېره په ځینو ختیځو سیمو کې زور اخیستی. په وروستیو کې د داعش ډلې د دوی مشر ته د طالبانو دغه لیک په ځواب کې چې ویلي وه د دوی په منځ کې د تفرقه نه پیدا کوي او په افغانستان کې د یو واحد صف جوړ کړي د یو غږیز پیغام په خبرولو سر خبرداری ورکړی چې که طالبان د اسلامي دولت د ځپلو هڅه کوي نو په خپله ځان ته قبر کیندي. د اسلامي دولت یا داعش په دغه خپور شوي پیغام کې چې د دوی د ویاند محمد العدناني په وسیله لوستل سوی راغلی چې په خراسان کې داسې خلک دي چې د الله په لار کې د جهاد دعوه کوي او وایي مجاهدین دي خو هغوی د پاکستان او نورو استخباراتي ادارو ملګري دي. په پیغام کې طالبانو ته بلنه ورکړل سوې چې د دوی له لیکو سره یو ځای سي او د قوم او ملت پر ځای د خلافت لاره ونیسي. د دې پیغام په اړه مو چې کله د طالبانو نظر وپوښت نو د دوی ویاند ذبی الله مجاهد ویل تر هغو چې داعش دوی ته په خطاب کې څه نوي ویلي نو دوی هم په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. تر دې پخوا برطانوي ورځپاڼې ټایمز لیکلی وه چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو جنګ سالار، نادان او بېسواده او هغه یې له سیاست او روحانیت لرې کس بللی و. ننګرهار یوازینی ولایت نه دی چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو ږغ ترې راپورته کیږي بلکې تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د دغه وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه خپاره سوي وه. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات د حکومت په ګټه دي.
زه فکر کوم چې داعش که غواړي چې قوت پیدا کړي طبعا هغه ډلې چې د حکومت په جنګي کې د هغې نفوذ باید کم کړي. نو که چېرې داعش راوچتېږي طالبان ته طبعا د هغې د نفوذ او قوت لپاره یو خطر دی. اما دا بیا دې پورې اړه لري چې که چېرې حکومت وشي کړي د افغانستان چې یو صحیح پالیسي ولري او حکومتداري ښه کړي او د خلکو اعتماد راواخلي نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف د دوی د حکومت په اوږده وخت کې.
بلخوا حکومت هم په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است هم برای مردم ما.
دی وایي ننګرهار هم د خلکو، حکومت او هم د ملي امنیت شورا لپاره یوه د تشویش وړ سیمه ده. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د روف خادم په نوم د دوی لومړنۍ هسته له منځه یوړل شوه. د غرض یو شمېر قوماندانان یې د ملي امنیت عمومي ریاست له خواني ول سوي دي خو په خوشيني سره په ننګرهار کې ستونزه دومره زیاتېږي چې یوازې ملي امنیت نسی کولای دا ستونزه حل کړي او د حکومت له خوا په دې برخه کې یو ستر پروګرام تر لاس لاندې دی او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وسي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د داعش په وسیله د دوو کسانو د وژلو او همداراز د یو کس د سرغوڅولو د ویډیوګانو په خپرېدو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنه زیاته سوې. خلک او څېړونکي له افغان حکومت غواړي چې د دقیقو پروګرامونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ په وجه د مړینو شمیر دوام لري. تر اوسه پورې 1200 تنه مړه شوي دي. چارواکي وایي چې یوازې پرون د ګرمۍ له لاسه 23 تنه مړه شول. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 230 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 16 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 30 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړې او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د صدراعظم نواز شریف له دفتره په یو خپرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی به د دوشنبې په ورځ کراچۍ ته سفر وکړي او د ایالتي حکومت له چارواکو سره به د کراچۍ په وروستي وضعیت خبرې وکړي.
بهرنی سیلانیان د تونس له تفریحي سیمې چې د جمعې په ورځ د یوې مرګونې حمله شاهده و وتلې دي. په عین وخت کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له تونس څخه ووزي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل شوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپېښ سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه معذب سوي چې ژر تر ژره د بېلابېلو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په ندیر شو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمی او یو آیرلندی ښځه شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تاب اره هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې شوی وای غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړ شي. دا وای وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستانه کړو. خپل کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپل کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلې دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یو وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یو انساني غمیزه بللې ده. دوی ویل چې د دې پیښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي. د بریتانیا تبعه الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړ نه سي. نور نور رخصتی او تفریح نستا. دلته دیوی بلی اونی لپاره پاتې کېدل هیڅ معنی نه لري. زما زوی او موشتا نور رخصتی نستا. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه، د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د انتخاب شوي موضوع په اړه نظر څرګند کړئ. خو اوس به قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان حکومت وای د ملکی هوایي چلند د درې په یو تړون کې تر 200 میلیونه ډالر او زیاته سپما وکړه. د جمهور رئیس د مطبوعاتي اعلامیه پر اساس په دې اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې د دفاع، کورنۍ چارو، ترانسپورت، مالیه، کرنې، پوهنې وزارتونو او ملکی هوایي چلند ادارو قراردادونه وارزول. افغان حکومت وای په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د څه باندې 2 میلیونه درسي کتابونو د چاپ چارې پیل شي. د لومړی ځل دی چې د ښوونځیو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپېږي. د هلمند مدني ټولنه وای دولت د نشه یي موادو د کر او قاچاق په مخنیوي کې ناکام دی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې اداروي دوته ورکړل شوې بودیجه کافي نه ده او په کار ده زیاته سي. د ایران د بارني چار وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه ته رسیدلی سي په دې شرط چې نور اړخونه اضافي غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف د خبرو پرون بیاناته تر رسیدو وروسته وکړه. پرون په بغداد کې بمی حمله لشتر لشه لس کسان وژل. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو پلورنځي ته نږدې وسوه چې 15 کسان وژل او 13 نور یې ټپیان کړه. په زرګونو کسانو په کویت کې د یوې ځانوژونکې حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. او ارمنستان وایي د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اذربایجاني سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله یو ارمنی سرتیری وژل شوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان را از رادیو آزادی بپذیرید. در یک ساعت دیگر برنامه مایکروفون شما پخش می شود. موضوع این برنامه است که در آغاز برنامه شنیدید که شماری از مقام های افغان و پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و همکاری دو جانب مایوس به نظر می رسند. همین موضوع برنامه مایکروفون شما هم است و می توانید برای ما زنگ بزنید و نظر و پیشنهاد خود را در این مورد مطرح کنید. شماره های تماس و برنامه است 0799-203-540 و 0700-822-755.
یش می راوریدون که ده افان بیسیم ده تس و اتلش میری لاری نظرون را لیجلی دی نورو تا هم سرگی پلار یو لدی لاری هم کولشه چه لند نظر سرگن که مثلا عبدالرحیم مطمئن لیکلی دی وی باید پا پاکستان پسی چوکونه گرزی دیده پا نظر پاکستان دو مخی سیاست لری او باید اخپلی هیلی کڅوک او دایوي کڅوک خپل هیلی په پاکستان پوری تړي نو دا سیاسي لیونتوب دی. بل اردن کې حکمت الله حماس له هلمند لیکلي دي چې باید پاکستان ته هیله ونشي. یو شمېر نورو بیا لیکلي دي چې افغانستان بل چاره نه لري، باید له پاکستان سره همکاری زیاته کړي څو په خپل هیواد کې او دغه راز په ټوله سیمه کې سوله او ثبات راشي. همدارس د ټلیفون له لارې کولی شئ چې خپل نظر د دې موضوع په ارتباط څرګند کړئ. 0992235 او یا هم 0928255 زموږ د ټلیفون شمیرې دي.
بله شنونده های عزیز، اگر شما سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ میتیم به ایشان. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام رو رسید.
سلامت و سه مهربانی کوی صاحب.
خبر خود زده ده ده پاکستان و ده مهاجرین و ده طالبان و
بله
بله
سر در طول ده کمپو که ده عملیات وکرل مدرسی طول شان بند کرد حتی ده یو طالب یو ملایم ده پاکستان پر رخوز برینو ده طول را ویستل
بله نو
خبر ده زده که افغانستان خلق ده بختل مابین که جور سی پاکستان تاجت نستا پاکستان ده منگ بکار که کار نتیل رو بده
درست
پاکستان دې مونږ ته دښمن نه ده ټول درې څلور میلیونه خلک هلته پراته دي مونږ ته معلوم ده باور وکړه یو ملا په جومات کښې پرېنښود لاسټیکرونه یې راکته کړل وازو نسیات یې بند کړې هره معامله یې بند کړه نو په کابل کښې ده
صحیح مننه
شکر از تلفون تماستان
بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي توخی له زابل څخه دی
السلام علیکم تخیم زابل ولایت شاجیر ولسوالی سره په تماس کښې یم ساروان صاحب ته او محترم فروغ صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم
سلامت
ستاسې
د خپرونې په موضوع په هکله کوم اردونه ویلی شی چې پاکستان دا دیارلس کاله حتی څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کښې دا بیا امنیتي دا کارونه شروع کړي دي دا هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کښې ارام ارامي را شي ځکه چې زموږ ته په کلي کښې په د همسایو کښې معلومه ده د چا چې کار جوړي نو بلته بیا څه ضرورت لري نو زموږ حکومت په وچې ورسره پره نه ده ځکه چې موږ دا سیاست یون واده څو جمهوریت په دې تېر شو ډول ډول هېڅ یوه یې مقابله ونه کوله دا یوسلوف حکومت غربیانو انګرېزانو امریکایانو ټولو کښې ماتې ورکړې ده په سیاست کښې مجبور دي باید و ده ته داسې امتیازات ورکړي چې هغه په قدرت لاندې وي پرته د ډیورنډ له کرښې نو مجبور یو ټول کارونه هم تر ده لاندې دي شان هم له ده را ځي ماجر هم درېږي روپۍ د دوی پکښې را چلېږي نو باید سپی خپله ماتې ومني نو دا معلومه خبره ده خو د مقابله څوک نه شي ورکولی زموږ بدبختانه زموږ سیاست مداران په خپل مابین کښې سره ولاړ دي یو د بله کومک نه سره کوي بدبختي ده نو د بدبختۍ په سبب باندې مونږ سره خامخا ته کېږي باید امتیازات ورکړي خره یې خوشحاله کړي او طالبان هم باید خوشحاله کړي له دغو دوو چاره نه لري چې سوله رامنځته نه شي په افغانستان کښې یو کار هم نه
کېږي
سوله خو نو په خپل طبیعت نه کېږي چې سړی ووایي وایي زه په خپل طبیعت کار کوم باید یو څه د نورو خبرو ته هم غوږ ونه شي زما د خپرونې په هکله نظر
ډېره مننه سلامت اوسئ کورمدان بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم انور صدیقي د پکتیا
مهرباني کوئ صدیقي صاحب کور دې ودان
خیر اوسې سروان صاحب خبره دا دی چې دغه مخکینی معامله دی چې کله مجاهدین دلته حاکم د دوی په ضد طالبان پیدا شول چې دا شر و فساد او د دې مجاهدینو لمنې ټولې کړې اوس ما کیسه بیا تکرارېږي اوس طالبان کښې کله دلته حاکم شوي دي یا پیدا شوي دي او د دوی په ضد داعش ډله پیدا شوه چې اوس د هغو لمنې ټولې دي دا په افغانستان کښې د افغانستان سرحدونه نه دیوال لري نه داسې بل څه لري اوس ولسوالۍ کښې دوه ویشت کیلومتره سرحد موږ د پاکستان سره لرو چې په اووه کیلومتره کښې حکومت ګوزنه لري کنټرول نه لري نو دا دا معنا لري چې هر څه کولی شي چې هر وخت شپاوې ورځې را شي منطقې کښې خپل کوښښ کړي هغه فعالیت شروع کړي نو خبره دا دی چې په افغانستان کښې ټول که ګوانډي ملکونه دي که نور دي استخباراتي کړی کار کوي او د مونږ په پارلمان کښې د مونږ په وزیرانو کابینې کښې مونږ په ټول افغانستان کښې هر ملک خپل خلک لري چې هغه دوی ته کار کوي موږ د خپل وطن سره وفاداره نه یو خپلې خاورې سره وفاداره نه یو نو نظر مې دا دی چې د پاکستان پالیسي واقعاً دوه مخې دی د هغو نه باور نه دی په کار د مطبوعاتو نه رسنۍ نه ورو چې په ورځې کښې تقریبا یو نیم سل افغانان مري د هغو وینه چلېږي زمونږ ملک تباه شو تباه کېږي هغه خبره دا دی چې د پاکستان ایسه استخباراتي کړی نه پرېږدي زمونږ په ملک کښې یو خپل خپلواک حکومت جوړ شي افغانستان جوړ شي د مونږ استخباراتو نه مو دا غوښتنه د امنیت ملي نه چې همداسې کسان ووځي دوی ته ورولې دي لکه چې د بل کور رنګوي خپل کور دې ضرور رنګيږي دوی کې دا سیټولیات شو چې مارکه ونیسي او تبې ته بخپله رضا شي دا چې دوی مل جوړ دي دوی په خپله بولسونه روم دي حکومتونه جوړ دي او نو په ملک نه حکومت پرېږدي او دوی نو ولس پرېږدي چې هر وخت یې یا نیم سل افغانان د ورځې په وینه کې لمبېږي مري ښه خبره دا دی چې دوی ته داسې ضربه ورسېږي بل هغه امتیازات چې دوی امریکا نه اخلي د افغانانو په سر دغه ډېر غټ امتیازات دوی ترلاسه کوي او بیا افغانستان ته وکوې نړۍ ته چیرې وایي چې موږ په افغانستان کښې د سولې طرفدار یو هېڅ وخت نشي کېدی افغان ولس د دغه غوبونه خړو اوبو ته وایي چې پاکستان به مو سره سوله وکړي یا به مو پرېږدي مو خپله شخصي دا نظر دی څرګند
کړي ډېره زیاته مننه انور صدیقي صاحب
یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن بفرمایین رادیو آزادی است
مهربانی بله صاحب مهربانی که و صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
زابلوگید کداده پیوائی در لسوالی در رادیو آزادی تا سلام و نورانی کن
سلام علیکم بفرمایید
ما پښتنه ورونه د ما پښتنه او نظر دا دی چې افغانان خپل سره د غږی د اتفاق دی زموږ مشران ولې یو شندی نه شي خطا ایستلی چې په سندیا په پنجاب کښې وجنګوي دوی خپله هر یو زموږ مشر وایي یو درما هغه یې زما نه په ولس خوابدېږي بس نه په ملت خوابدېږي نور السلام علیکم
سلام
علیکم
یو بل اوریدونکی به مو واورو بیا به څو پیغامونه سره ولولو مهرباني آزادي راډیو
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته همکار ته د ټولو اوریدونکو ته طالب زازی یم د پکتیا نه
مهرباني کوئ زازی صاحب
څاروان صاحب مونږ به داسې وویل چې مونږ یعنې د افغانان زمونږ مشران یعنې دا څلوېښت کالو کښې دا تجربه نه ده حاصل کړې چې دې مل مونږ سره څه وکړل او څه کوي زما د مشرانو نه دا خیله دی چې مشرانو تاسو روزي خورئ که واښه خورئ چې بیا هم زه هغه خپله ږیره خپله او په لاس کښې ورکوئ دوی مونږ سره دا څلوېښت کالو کښې څه وکړل چې نن به دوی سره یو روغ بډ وکړي هو تا نه به ګټه واخلي دې لاسلیک کښې دې تړون کښې دې موضوع کښې ولا که ته ګټه ترېنه واخلې که چېرته ګټه مو ترېنه واخېسته نو دغه
ډېره مننه سلامت وسئ عبدالکریم له هلمند لیکلي وایي د پاکستان حکومت ټول هغه طالبان له خپلې خاورې وویستل چې په جنګ کښې یې برخه نه اخېسته روزي محمد له هلمند د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي وایي زما په نظر پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي ځکه چې د پاکستان شاو مخ نه معلومېشي امام الدین له غزني څخه لیکلي دي
خدای نظر از ولایت هلمند نوشته است 30 سال می شود که پاکستان افغانستان را فریب می دهد حکومت افغانستان باید بالای این کشور اعتماد نکند
بل اوزون که عبدالباقی داوری له هلمند لیکلی دی چه وزما په نظر پاکستان نغواری چه پا افغانستان که سول راشی داوری دا هم لیکلی چې پاکستان ملامت نه دی زموږ افغانان ملامت دي وایي دا افغانان په خپله جنګېږي ځکه چې جنګ په افغانستان کې روان دی فواد احمد صافی لیکلی دی وایي موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي په افغانستان کې جنګ پاکستان راوستی دی اوس به بیا هم اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ورشو او د دوی نظرونه به واورو خو البته له لنډې خبرتیا وروسته
بله پس
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید یک شنونده روی خط تلفن داریم بله بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
بله
بفرمایید
عزیزه ام ده هلمند است سلام علیکم
و علیکم السلام
اوریه
بله صاحب علیزای صاحب
اسمت
بله صاحب علیزای صاحب ستاسی خبری اوریه
من نظر داره
سلامونه تاسو ته استاد صاحب درنو کو ته وړاندې کوم نظر می ده د پدغه حق د رسولم سروان صاحب یو د شاله روان دی دغه حکومت پر اصلو سره دغه پاکستان زموږ دشمن دی که دوسه هر څوک شه دی هغه خدای که موږ دشمن بولو که دوست بولو ولی خو خبره په موږ کې ده دلته چې موږ دغه نفر خپل پلمن کې د پاکستان پلمن کې یا د پاکستان د ایسا پلمن کې وراچوو نو دا تاوان موږ دی که د پاکستان دی دلته داسې جل شروع دي په د خلک بیا یا بیا پاکستان هیڅ چاره نه لري اکثره خلک د دې افغانستان چې ورنشي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. نجیب الله حقیار له کندهار لیکلی دی وایي داعش هم پاکستان جوړ کړی دی او اوس غواړي چې د طالبانو په ځای په افغانستان واکمن کړي. اسمت الله له هلمند لیکلی دی وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او موږ څو لسیزې کیږي چې د پاکستان لخوا خراب یو. ولی له زابل لیکلی دی که طالبان له افغانستان سره سوله ونه کړي نو پاکستان به د دوی په ځای داعش واکمن کړي.
از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های افغان بیستیم به شماره 818 پیام کوتاه بفرستین و در این پیام نظر و پیشنهاد خود را در ارتباط به موضوع این برنامه مطرح کنید. یک شنونده روی خط تلفن داریم، پاسخ می دهیم تماسشان را. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
مهربانی صاحب
ما نظر دا اورورا چې هر څو سی په کابل کې چې معمولی شانتي انفجار موسین په پاکستان وراله وي دا خبره نه ده.
بله صاحب
زکه موږ په خپل کابل حکومت معلومات ده.
صحیح مننه ستاسو پیغام هم دومره و خپور شو. داره بل اوریدونکی لرو، نورم هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي چې ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسی شي.
بفرمایین شنونده عزیز، بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلوان صاحب تاتا استام کارانو تا سلامون آوائیم.
سلامت حسی، مهربانی کوی.
سردار اند قرمه ایتو رسوالی نیزنگ در طوری صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
من از داده چه پاکستان دا افغانستان څو د ډیرن د خاص او تر انسان نه څه ما ګمان دی راځي او ما په څه نظر راځي چې دا پاکستان د افغانستان زمینداره او یو پاکستان دا کوشش لري کچېره د افغانستان حکومت یند سره اړیکې ولري او د یند سره روابط ولري د نشي نه افغانستان ته او په افغانستان کې خپل اسونه وي. ولې دا ډېر وخت کېږي ډېر کلونه کېږي چې پاکستان د افغانستان ګټې خوړلې دي نو اوس نه غواړي چې افغانستان برقراره شي او افغانستان آباد شي. که چېرې برقراره شي نو دا کنال رود به دا پاکستان ځینې راوګرځي په افغانستان کې مصرف شي. نو چېرې چې یو سړی خپل تاوانونه ویني نو په بل دولت کې چېرې غواړي چې په افغانستان کې دی قرار راولي یا دی ګوته قرار کښېني.
تشکر از شما. یک تماس دیگره هم پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. درواز اتاتا و جاگده و روزین گتوله تا سلامونه وایم.
سلامت حسین، مهربانی.
دروان سه دیمان نظر خود بسی ده چه ده تینزید دیخ سالکی گی افغانستان کی جنگ
بگی
او ده تو جنگ ده پاکستان لفاده پاکستان و دایش را وسته او یو تو را دی باید اصل من که طالبان و دایش و ایرو و ایبرد و دوار یو کی.
بله سه
نه نه افغانستان بریدی بکراره. طالبان هم ده افغانستان دی ده من ورونه دی خون نیتوی گی طالبان حکومت سره وسته ډېر ښه خدمت دی. اوس به همداسې وژنې یو بل باندې به وژنې کله به اردو وژنې راشي مېلمانه غر خدای چې وسله کېږي او خپل وطن ته راشي او دا خپل وطن جوړ کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي. پاکستان نه چې نه جوړېږي په خدای چې دا درې څلور پنځه میاشتې مخکې دسې حوالات پاکستان کې چې په نوم افغانۍ په نوم افغانۍ نیوه او چې کاډ به ورسره وم نیولې که کاډ به نه م ورسره او ټول طالبان چې چېرته وکړي نو دا ورته یې نه تلو کورو نه.
بله صاحب.
بله
مننه چې نظر مو څرګند کړو. کور ودان بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني.
السلام علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایید.
سلامت اوسه مهرباني کوي سه
مان نظر خدا دا چې دولت ملامت نه پاکستان ملامت نه په چې ته طالب شه ورکول سي نه به دایښ په افغانستان کې وځي نه په پاکستان نه وځي نه په نړۍ کې قرار قرار یې وسی
صحیح مننه چې تلفون
نظرتان بله یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم بفرماین رادیو آزادی است در نامه مایکروفون شما
مهربانی
سلام علیکم بفرماین
سلام خبر وکم
مهربانی
پاکستان از مدن و از ازدان خطا است اسکاله سند د اسکاله په منځ کې موږ هم مرته نه پیدا سره د خپل بس لسی یو پاکستان د موږ په ملک کې انداز د شروع کړي انداز د ونی کې کې کله یو غلام کې راځي کله د غلام کې پیدا کې د څو ورې چې د ګټې کې څنګه دي په شوان هغه د شاسې بشربونی په اړه چې د سربران دي د دې چې د سردار د افغان او د فلسطین په لګي د افغان د مت په کار د شي دا اوسه یې یادې اکثر میجر کوم او یاد د دې چې خبره ده د خپل ځان د بحث د نو مختلف شی دي چې ورته په خپل ځان طالبان شي دانی دي او څه دي چې نور شي دانی دي زه وړاندې چې د چې د دې په بابا مې دي انده چې د ټول د لازم خلا کې بیا د خپل خلا ته ورشي واسي تاسو د دې شروع سره د دې چې دې او د عمل ته د ملي کې یا باسه تم چې نو نشو تر ځلم په خبره چې ګویا په افغانستان دی باندې خاطر چې د دې راځي په قرار دی پاکستان په ځای کې دې چې خلا یې لري په فامیل په هانو وینا دا وایي چې اخستل د وزګي نه موږ نه پوهیږو چې وزګي موږ په سوال باندې دې دار په سوال باندې موږ سوال وکړو
ډیره مننه سلامات اوسې لیکن په نړۍ کې څومره هیوادونه دي ټوله په سوله او دوستۍ کې سره اوسیا د ژوند کې ګډ ژوند کوي همکاري کوي اړیکې لري راکړه ورکړه لري پر حال بل اړدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
میلمان دی لا څه خبره کوم
مهرباني کوئ
نظر می داغه دی چې د پاکستان او دغه تک ګوري او منجور تک ګوري چې پاکستان موږ سره کښېنی موږ جوړ دراو چې جوړ ته زمينه مصايه د کې خواغه ولا کني ضرورت لري چې په شل کال د نور سره کښېنی زما خپل داغه نظر دی افغانستان خلک کم ملایان چې دي کم مشران چې دي کم قومي مشران چې دي باید دا یو غټه جرګه جوړه کې خو ترته وکی ان شاء الله الرحمن
تشکر از شما دیگر هم پاسخ میتیم بفرمایین رادیو آزادی است
و علیکم
السلام مهربانی کوی اکبر زای صاحب
ځکه چې پاکستان زموږ په تاریخ کې دښمن پاتې شوی دا دښمن به زموږ ووسي انشاءالله پاکستان زموږ دوست نه شي جوړېدی ځکه په تاریخ کې زموږ سره د دوستۍ کار نه دی کړی چې زموږ افغانستان ته د امن امنیت یو خبره راغلی دی افغانستان پاکستان د حق په تاریخ کې زموږ دښمن پاتې شوی او دښمني به کوي نه ولاکه سوله کوي نه پاکستان او نه سوله راولي پر نن ورځ پورې زموږ د افغانستان حکومت کړی او بیا هم دا هڅه کوي چې افغانستان اردو رنګ کړي د افغانستان حکومت رانی کړي دا مې نظر وړه مننه
سلام
شکر از شما
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
دا موږ څنګه د لغمانه لنګار څخه
مهرباني کوئ صاحب
روزا زموږه مشتکو ټول پاکستان سره د پوښي افغانستان کې کوم نام نشي دا د ټول پاکستان
bale sab ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر پیغام به مو شاید هم داو
تماس دیگر هم میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهرباني
bale بفرمایید
مهربانی کوي فریادی صاحب
زمو پښتون باندې وروره زه د ښه مغر د څرګند کوم اول د ایران سفارت وروتړي د پاکستان وروتړي او درن د هندستان وروتړي او افغانستان دی ډیر زړه سولر راشي دا ما واوي او تاسو
بله
در دولت سفارتونه چه کړی
صحیح مننه ستاسو صحیح کور دی ودان مننه دی ټولو شخصی نظر ده هر څوک کولای شي چې نظر څرګند کړي کورم مدن چې نظرم څرګندوي بل اوریدونکو لرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام مترون جوړ بخیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
زما نظر دا دی چې د ورودګانو دا چاچنو له ټولې سم احمد هاشم ما اړیکې نیولې ده ما نظر دا دی چې دا د یو ډول چې په دوي کې د په ننګرهار کې دلته چاچنو ته ګراسې کوي چې نو سم طالبان څنګه چارواکي ته ګراسې د لږه غمو تکلیف یې هغه د وګړو په ولایتونو په سره قرار اسي
صحیح ستاسو نظر هم واوریدل شو بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادي رادیو
بله بفرمایید
رادیو موټیټک وعلیکم السلام لطفا ل رادیو لری شی یا رادیو ټیټکی کنی بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کو نه متاسفانه ونه شو ستاسو در رادیو لوړه و
یک تماس دیگر هم میگیریم بفرمایید رادیو آزاد است
مهربان
بله بفرمایید
مهربانی کوی صاحب
بله بله میشنویم بفرمایید
داغا کارون نچی دی دا لیت کلی فالی
متاسفن است تاسی عواز قطع قطع کیجی تاسی دوباره تماس ونیسی یا خپل موقعیت بدل که چی تلیفون مسام کار و که بله رودون کتاب نوبت ورکو مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
دور تا ډېر کله کارونه سر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ سر
سر اوسئ مننه نظر خو زما دا دی سروان ته چې افغانستان کې کله حکومت په جوړېدو باندې راغلی دی ډاکټر نجیب له وخت نه تاسې اندازه ولګوئ چې هغه حکومت په جوړېدو چې رالو نواز شریف چار کله پاکستان کې یا صدر وزیر اعظم چې افغانستان جوړېدو ته نه پرېږدي دنه غټ موټک بل نشته دی په ټوله دنیا کې او د پاکستان یې صحیح وغواړي چې ټول دا نه وړي چې د افغانستان کې روغه راشي
صحیح مننه سلامت اوسئ چې نظر مو سرګن کو بل اوریدونکو یې هم لرو
بله بفرمایین رادیو آزادی است تماس شم فکر کنم قطع شد
یو څو پیغام به ولولو هاشم جان له مرجع څخه چې د هلمند ولسوالۍ د لیکلي دی وایي پاکستان افغان حکومت نه پرېږدي چې په افغانستان کې سوله راشي محمد قاسم قاسمي له هلمند لیکلي وایي زما په نظر پاکستان غلطه وایي غلا وکړه د کور خاوند ته وایي بیدار اوسه
برای از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن حالا هم تماس تلفنی یک شنونده ما را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی کنید و علیکم السلام خوشحال
باشید بفرمایید
خبر مهربانی کنید
ما به نظر هم د پاکستان له خوا روزل شوي خلک دي د پاکستان له خوا راروزل کېږي د طالبان او د افغانستان د حکومت پر ضد باندې روزي دلته افغانستان ته راځي
مننه سلامت اوسئ کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
افغانستان موضوع شده په دې کې پاکستان نه دی ملاقات په دې کې د افغانستان حکومت ملانت وي په دې سره د افغانستان حکومت
محمد نسیم لهلمند لمارجی سخلبت لیکلی و افغانستان حکومت خپل باید لطالبان سره سول وکری پاکستان ته ضرورت نشته خو حفیظ الله بیا لیکلی دی چه وی د طالبان سره سوله د تر هغه پورې نشي کېدای تر څو چې پاکستان اراده نوي کړي د ټلیفون لاري اوریدونکو خلرو مهرباني
بفرمایئ
حالا فهم
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب تماس تام برقرار شده لطفا صحبت کنید
نه تلفنی قطع شو خیر
بله یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است بفرمایئ رادیو آزادی است
مهربانی وکړئ
خیرلودی تلفنم قدشو حکمت الله معروف لکابل زخلی کلی وی پاکستان هر وقت افغانستان سر دو مخی سیاست کرده او نغواری چه افغان دولت پرخپلو پشو و دریجی اوزموش ده دولت سیاست هم ده پاکستان پاوراندی کم زوره ده نو لطول اردون که چخم منانه چه تردیشی بی تلفنون وکرل نظرونه ترغن کرل ده خبرون لخبرون و روست هم دوام کوی تاسی کولشی چه مشت په 0993253 او یا هم 0923255 شمیرو له خبرونو وروسته ټلیفون وکئ او یا سر له اوسه هم کولی شئ چې په 0923 شمیرې پیغام یا اس ام اس را واستوئ.
بله، اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم را دارید می توانید به شماره 818 پیام کوتاه برای ما بفرستید. از شنونده های ما که این کار را کردند سپاس گذاری میکنیم. آیستا آیستا رسیدیم به ساعت 9 صبح وقت کار.